ستوري مشهد مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړی کستا سو هر کده کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو لومبه د سیمیو نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د وخت مهم خبرونه د بنو مومنخیل قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو کاراباخ څخه لاغې وروسته وتلي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل د بنو مومنخیل قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون او نن په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 1,00,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخولو لپاره اخیستې وه خو تر اوسه یې معاوضه نه ده ورکړې. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر ملک فرید الله وویل بلخوا د بنو مرستیال کمشنر منظور اپریدی نن مشال لیډو ته وویل چې د مومنخیلو قبیلې سره سو واره جرګې شوې دي او چې څنګه صوبایي حکومت فنډونه جاري کړي نو دوی به بے لزنډه خلکو ته ورسي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د 15 ارب روپو په لګښت د یاد ډیم د پراخوالي پروژه پیل کړې وه چې روان کال پای ته ورسېده. د باران اوبو بند د بنو او لکې مروت سیمو 1,00,000 ایکړ ځمکه اوبه کوي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د بلوچستان نگران وزیر الله علی مردان ډومکی ویلي چې د مستونګ 14 زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته ورسي. نوموړي دا خبره پرون یو خبری کانفرنس ته وکړه او زیاته کړه چې ښکاری دغه یو ځانمرګي بریدو. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه مهال د مستونګ د مدینه جومات سره نږدې 14 وکړه چې خلک د میلاد مراسمو ته ورغونډېدل. په دغه پیښه کې د وژل شوو تنانو شمېره 55 ته رسېدلې ده او له 500 زیات جوبل دي. د بلوچستان حکومت په هغه صوبه کې د 3 ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی او د صوبې د وکیلانو اتحادیې نن په سیمه کې د روانې بدامنۍ پر ضد کاربندیز کړی دی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای اے د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. ریفایه دغه راپور نن د افیشل سیکریټ اکټ د لاندې په جوړ شوی ځانګړي عدالت کې وړاندې کړ. پاکستانی رسنیو لیکلي دي چې په دغه چالان کې پر عمران خان او شاه محمود قریشي تور پورې شوی چې دوی د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون خلاف ورزي کړې ده او باید سزا ورکړل شي. د رسنیو تر مخه ایفایه په خپل راپور کې د 28 کسانو گواهی هم جمع کړې ده چې پکې د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټري اعظم خان گواهی هم شامل ده. بلخو عمران خان او قریشي دواړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او دایره شوې مقدمې سیاسي بللې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کرمې د امنیت په اړه له ځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. د کرمې او ځایي قبایلي مشر ملک بدیوزمان مشال لیډو ته وویل چې پرون شوې دې غونډه کې د کرمې پر مجموعي او امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. د زیاته کړه چې حکومتي چارواکي غواړي چې ځایي مشران دې ورسره د امن پر ځای ساتلو کې همکاري وکړي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتي دي. د پاکستان امنیتي ادارو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې له ځایي خلکو غوښتنه کړې چې د وسلوالو پر ضد د امن لښکرې جوړ کړي خو هغوی دا غوښتنه رد کړې ده. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه له هغې وروسته وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړ. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواست کړی چې باکو دې په هغه سیمه کې ارمینیایي نسل خلک پنه حکول ودری د ارمینیا د وزیر اعظم دفتر نن خبريالانو ته ویلي چې د هیواد چارواکو له نګورنو قرباغ څخه په وتل شو سباند یو لاکو خلکو کې د یو اتیازر نه زیات تر اوسه رجسٹر کړی دی. دا لغی ورستو دا چې ارمینیا ویلی دوی د انصاف نړیوال عدالت کې په یو جمع کړل شوی درخواست کې ویلی چې ملګری ملتونه دی په قرباغ سیمه کې د ارمینیایي نسل خلکو په نخه کول زر تر زر ودرې. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 هم لدی سیمې څخه هغه خلکو له مجبورې کړې جاری ساتلې وې چې په نسل د ارمینیا دی. دا د دې خبرونه اوردون کو خبرون موریدا او چو د خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د بنو محمد خیل جرګې له حکومت غوښتي چې دوی لا د غزمو کو معاوضه ورکي چې د بنو باران ډیم له ورکړې وي.
نشته د پنځو شپږ کوله شې د وساتره پیسې نه دی ملاو نو نش د ټوله د سیګونو سره په ډیره مزدور خپلې طریقې سره جرګې وکړلې د خپل حق درې د خپل مزکه غوښتنه وکړه.
د بلوچستان په مستون کې په بمی چودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 1550 ته پورته شوې ده.
مشکو زیات پیشنٹ سی ڈی اگر اسی ایم ایچ تک شفٹ کر اور دا وقت چل مر سر اگر چلور یا پنجہ ڈیر سیریس مریضان چلی اگر مجھے پریش ہوگا.
په سواد کې د بشري حقوقو ټولنو د ناموسي وجنو او خزو پر ضد د تشدد غندنه کړې ده.
زم په کلتور کې چې کوم ده خزې چې کوم دي هغه منګه د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
او حکومتي چارواکو د کورمې د امنیت په اړه د سیمې د ولسی او مذهبي مشرانو سره غونډې کړې دي. د سیمې نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې جرګه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د بنو باران ډیم د پراخوالي لپاره کم ځمکه ورکړې وه باید حکومت ورلا داغه معاوضه ورکړي. د دې په وینا دوی د دغه ډیم د پاره 1,000 کنال ځمکه ورکړې ده خو د 15 کالو تیرېدو باوجود ورته معاوضه نه ده ترلاسه شوې. بلخوا د بنو انتظامی چارواکي وایي چې دوی د صوبایي حکومت د چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړې دي او چې کله وته هم پنګې په لاس ورشي خلکو لبه ورکي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برانډیم بنو د پراخ کېدو لپاره 1,000 کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړې. دوی پرون د سپتمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې څه د پاسه 15 روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه اوبه خور کیږي او 1 میګاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
موږ هم میږه د ځمکه ورکړې وه او اوس بیا چې حکومت ته ضرورت شو میږه د حکومت سره یو تعاون وکړو. باوجود د دې چې نشته نن سبا خپل د ځمکه ډېر زیات ضرورت دی نشته د 15 شپږ کوله شې د پیسې نه دي ملاو نو موږ د ټولو ډیسیګونو سره په ډېره مزدور خپلې طریقه سره جرګې وکړلې د خپل حق درې د خپل ځمکه غوښتنه وکړله. ریټ بایا چې کومه دوی و نشته ډېر زیات کمه لګولې.
د مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وایي چې د 15 نه یې معاوضه نه ملاویږي. د 2,50,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
د میژو د ډیمو پیسې چې اورا جرګې وشولې او ډیپټی کمشنرونو په بادار شول د میژو 11,000 کرنال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لګېدلای چې اورا کمیټه ریټ نه ویر کړل چې دا د میژول پیغام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې د سره په موقع پراتی دی هغه و میشتا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیله دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیله سره یې څو ځله جرګې شوې. د دوی د معاوضو نه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې. صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو باران ډیم په کال 1961 کې مومنخیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کې دوکار یې پیل شو. 15.7 کروڑ روپیه لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړه
په 5 بجو
د خیبر پختونخوا چارواکو د قبایلی ضلع کرمې د امنیت په اړه د دغه سیمې له ځایي ولسي او مذهبي مشرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې شریک مشران وایي چې په غونډه کې د کرمې پر مجموعي او امنیتي حالت خبرې شوې دي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې.
د کرمې ضلع په مسعود آباد کې د حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د سیمې مجموعي صورتحال او پر امنیت خبرې کړې. د اوی درخیلو ملک بدی زمان مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي چارواکو دا غوښتل چې د سیمې امنیت قائم ساتلو په خاطر مقامي مشرانو سره همکاري وکړي خو د علاقې صورتحال به هله سمون خوري چې هغوی د خپلې غاړې خپله ذمواري پوره کړي. په کورما کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې پالیشرزو کې تر لټون عملیات پس پوز او د ملیشي ځواک سرتیری د وسلوالو پسې پاړه چمکنی ته ورغلی. په غونډه کې شامل ځای مشر مولانا محمد یعقوب مشال رډیو ته وای کچو هم یو څو ترهګریزی پېښې شوې خو په سیمه کې وسلوال په منظم ډول موجودیت لري او نه هغوی ته د مقامی خلکو مرسته ترلاسه ده.
صحیح حقیقت صورتحال معلوم نه دی. اوسه پوری صدا ته چوکوي نالته د چاټې کا نشته دي نالته د صورتحال سره ته خامخای هم سلامونه جوړ شي نو حکومت هم په دې باندې خو پوه دی یار کی کنا نشته دے چو چو د چاته زوی نویر کوي چو د شتګر دی اسو د سی غیر خلک د سوک ستی نه
بلخوا په دغړه د پوز دریز مخې تر غلې او نه ضلع تنظیمي سویری. البته په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو ته پر 9 سپتمبر ویلي کڅو هم هغلته پر امنیتی ځواکونو د بریدونو په خیره منسته شوی خو د سیمې عمومي صورتحال بیا هم د حکومت په گرفت کې دي. احسان زیاتوی په سیمه کې لکس خراب شوی امن بیرته د بحالیدو لپاره عملیات پیل شوی خو دا هر څه به هله ګټور وي چې د مقامی خلکو تعاون او مرسته ورسره برقرار پاتې شي.
تمر هم سکیورټی فورس دي که زمونږ پولیس دی یا اف سی ځواکونه دي او خپل جوابي کاروایی کړې دي او هلته امن پر ځای کړی دی او هلته که تاسو وګورئ خاص کر زمونږ ذمه علی شیرزی او مسعودی علاقه کې باقاعدہ سرچ آپریشن ہی وشپے اور بیا ہم کدارنگی کے مپیخ مخ کرازی بدلتا یقیناً پر سینٹرل کورم کی ڈیر کافی تعداد سرا زمونگا سیکیورٹی فورسز آباد دی او انشاءاللہ امید دے سدلتا با امن و امان قائم بھی.
پا منظری کورما کی مخ کے دا وسلوالو مضبوطی ٹکانے بھی خوچکلا پا 2010 کال کے عملیات پیل شول نو لہا غزہ ٹول و تختیدل او پاکستان پوز امن قائم کرو خلاص وخت رہے سے ترهګریزی پیخې پرمنځ تکی دلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداري ورکړي. طارق اورکزی مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویلی دی چې د مستونګ په 14 کې چې کم خلک زیات زخمیان شوی دي هغه به د نور علاج په خاطر کراچۍ ته لیږي. د نوموړي په خبره 14 د ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې په دغه اړه باندې نورې پلټنې وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله. راځي چې په دغه اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې وو.
د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي دي چې د مستونګ په 14 کې چې کوم خلک زیات زخمي شوي دي هغه به د نور علاج په خاطر و کراچي ته ولېږدوي. نوموړي د خبره تیر شپه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده او د په خبره چې د مستونګ د پرونی ورځ 14 یو ځان مرګي برید وو چې لامل یې په لویه کچه ځاني زیان اوښتې دي.
سوسایډ اټیک یې لګ رہا ہے اس ٹائم تک لیکن ابھی تک حقائق سامنے نہیں آئے پوری
سی ٹی نے اس پہ کام کر رہی ہے مختشکار کی ددیس خلا مخڑے صبح کی دامنیت پڑا یہ وہ کنڈارا بل لو پم کچھ بلوچستان جگپڑو چار وا کو گڈون کڑے پنڈ کی ویل سی دی د مستونګ په ځانمرګي برید کې د شپږ څخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د مستونګ د پرونی ورځې د زخمیانو د علاج په خاطر د کوټ په ټولو اسپیتالو کې ځانګړي کارونه پورته کړي دي او ځینې زخمیان د کوټ و ملټري اسپیتال یا سی ایم ایچ ته انتقال کړي.
دی دپارټمنټ مش کمپنسیشن هم یشي دی دویم دا دی چې مش خو زیات پیشنټ سی دی هغه مو سی ایم ایچ ته شفټ کړ او دا وخت چې موږ سره هغه څلور یا پنځه ډیر سیریس مریضان چې دي هغه موږ یې پرې شول ولی هغه د شفټ یې دوه قابل نه ول اتلس پیشنټ سی دی دا موږ راته شفټ کړ.
دلته خبره ده د مونږ ورته چې د بلوچستان په مستون کې د سپتمبر په 19 ورځ د 12 د جلوس پر مخال 14 سوي وا کلامل د مستون ضلع د روغتیا د افیس او د رشید محمد شی په خبره دو 50 کسان مړه او د 50 څخه زیات نور ټپي شوی وو. په دې ترڅ کې زیاتره زخمیان وروسته د نور علاج په خاطر د کوټ و اسپیتالو ته راوړې دي او د زخمیانو لوی شمیر د کوټ په سیول اسپیتال کې بستر دی. چیر چې د اسپیتال ویان د یو 50 زخمیانو تصدیق کړي او ویلې دي چې 50 کسانو په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پر دې پېښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا تر درو ورځو پورې د ویر اعلان شوی دی او خپل د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا هم دا اعلان مخته راغلی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو عدالتو کې به نن وکیلان د ججانو و مخته نه پېښیږي. بلبلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پېښې د پلټنې کار روان دی خو څوک نه دینولې او نه هم یې ویټلې د مستونګ ته د وروستي پېښې ذمہواري قبل کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. په سوات کې د بشري حقوقو ټولنو په خزو د تشدد او وجنو زیاتېدو په اړه باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. په دغه اړه پرون په سیدو شریف کې د بیلابیلو بشري حقوقو د ادارو یوه غونډه شوې ده چې پکې ویل شوي په ناموسي وجنه او په خزو په تشدد په اړه د پولیسو ابتدایي راپورونه سم نه وي، ځکه ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په خزو د تشدد او د ناموسي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې و.
غونډه کې دوامي ویلفیر سوسایټي نومې ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وویل چې د ستمبر په 15مه نیټه یو اتش کلنې ښځې مړې په داسې حال کې پولیسو موندلې چې په بوري کې بند کړای شوې وه او څو ورځې وړاندې وچلې شوې، خو تر دې دمه د دغې ښځې خپلوان نه دي موندل شوي او نه مرجمان گرفتار شوي.
تاسو د غیرت په نوم باندې هغه قتل شو، نو هغه چې نن په بوجه کې مړ شو هغه زموږ د معاشري یو دغه موږ وای دي ته بدقسمتي چې دا غي مخ یا هغه هر چا ولی دا سوکم کداغ خپل فیملی ده هم پاغنه ایکسپټ کې چې آیا د زمو خور ده یا خزه ده یا لور ده، نو دا زمو د معاشري کم مونږ وچ ده تعلیم کمې ده یا د علم کمې ده زمو زموږ سټیټ ده ده کنه.
د اتحادی او بلغړې شمشیر علی خان چې د اویکنینګ نوی ټولنې مشرک وی چې د راپورونو تر مخه سخت کال درویش خزه په سواد کې وجلې شوی چې سپکې د ناموسي وجنو په نوم اسوتې د خودکشي نوم ورکړی شوی. د تر څنګ په خزو د کور دننه هم د تشدد راپورونه زیات شوی.
کم خزه چې د غیرت نوم باندې وجه لشي په اف ای آر کې یا د هغه چکم لیگل پروسیس په هغه کې هغه دفنه لګل کیږي. کوم چې د غیرت په نوم وجلې باندې دا 311 312 هغه نه لیکل کیږي، بلکې هغه کنسیډر کیږي 302 په کیس کې هغه واچول شي. د ټول نه مین مسله چې کومه ده هغه د زمونږ په کلچر کې زمونږ په کلتور کې چې کومه ده خزه چې کومې دي هغه مونږ په حیثیت انسان یا د هغه چکم انساني حقوق دي کاغه زمونږ شریعت ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، کاغه زمونږ آئین ورکړي دي، د هغه حقوق کو پامالی ډیره بې انتها کیږي. منګه د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
د غونډې تابع کونکي او د اتحادی مشر د عورت فاونډیشن نماینده کونکي سمنین حکیم وکیلی په دغه محل مشال ریډول چې په خزو ته تشدد مخنیوي قانون شته، خزو ته انصاف ورکول لپاره حکومتي ادارې هم کار کوي، خو بیا هم دغه وجنې او تشدد په زیاتې دود ده چې دوی پر سخت تشویش ده.
پولیس دی، ادارې دی، د ووم پولیس سټیشن جوړ شوی دی، زنانو د لپاره جدا پولیس سټیشن جوړ شوی دی، ډی آر سی دی، حکومت دومره سامانونه ورکړي، ټریننګز ورکړي دي، ولی دا پولیس خپل ذمہواری نه غني او ولی د دې فایل کمزورې چې بیا ملزم بچ کیږي. زما خیال دار چې په کم کیسونو کې چې راضینامه کیږي نو یو خود ادارا راضینامه ډیسکریج کی چې دی دا بار بار راضینامه کوي، نن قتل وکي سبا راضینامه کوي، بیا د دې سره د نور حوصله ملو شي بیا لاړ شي بل قتل وکي. یو لالچ ورکړي شوی دی کنه چې بس څوک راضینامه کوي نو هغه ته بد بو پوینټس ورکړي، څوک راځینامی نه کوي نو هغه ته به یو پوینټ ورکړي. نو د دې خدا مطلب نه دی چې تاسو بیا انسانیت ختم کړئ. هر یو کیس خود راځینامی د پاره فټ نه دی.
د سوات پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور په دا اړه مشال ریډیو ته د ستمبر په 13 نیټه ویل چې منګور سره نږدې تخته بند کې د ستمبر په 15 نیټه موندل شوی د خزي مړی پیژنګلو نه دی شوی. پولیس په ناموسي وجنو او نورو پیښو کې د قانون مطابق کارروایي کوي.
په دې غیر سي انوال څوک یا پلاری یا وروري یا هغه خاوندی چونکہ فیملی بذات خود پکی انوالو ہوئی نو آگا دیتا نام ہم غیرت کے نام پہ وائی اور آگا بے کلا ہوئی چا جیدہ خپل ہمنا سوزا ریپورٹ نہ کم کلا مجھ لار سو ایکزیومیشن کو پولیس تو ہم دیر پرابلم ہوئی چا کلا تاسو آن گراؤنڈ رہ سے نیاز کان بے ایکزیومیشن کو سوک مجھتا چرتا سوسائیٹی نہ چرتا انفرمیشن ملاو سی بیا رہ سو ایکزیومیشن کو قبر کشائی نہ بات چا کلا مجھ میڈیکل کو بیا آگا قتل سوائی بیا انویسٹیگیشن کے جی بیا فیکٹ کلیکٹ کو بیا اگین بعد مجرا جو مجرم انسان آنیو.
د سوات پولیس وایي چې تر دې دمه سخت کال په سوات کې صرف 15 خصې د غیرت په نوم وجلای شوې، په هغې کې ملزمان نیولای شوي او د قانون مطابق کارروایي شوې. دغه رنګه نورو پیښو کې زیاتره خصو خودکشي کړي یا په نورو وجو وجلای شوي او هغې کې هم د قانون مطابق مقدمه درج شوې. د بشري حقونو ټولنې وایي چې د غیرت په نوم وجنو کې د پاکستان قانون مطابق دپه 1/1 لګوي چې د هغې تر مخه پولیس په مقدمه کې پریښ شي چې وروسته پکې د ملزمانو سره نه راضینامه کېدی شي او نه ضمانت. دغه رنګه بعد د خزو په وجنو کې کمی راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
وفاقی تحقیقاتی ادارې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بارنو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی پر ضد باندې چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. او پدای کی د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې دغه دواړو د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون نه مخسر غړونه کړې ده او باید دوی ته سزا ورکړل شي. بلخوا عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې دا ټولې مقدمه سیاسي دي. تفصیل د شنواز ترکزی پر راپور کې
سایفر هغه سفارتی خط ته ویلی شي کوم چې په خارجي ملکونو کې د سفیرانو لخوا په کوډ ورډز یا خفیه الفاظو کې لیکلی شي. په عمران خان او شاه محمود قریشی تور دی چې دوی په افریقا کې د پاکستان د سفیر لخوا دوی تور لیکلی شوی سایفر اخیستلی او ورک کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی ضد دغه مقدمه بی بنیاده ګڼي او وایي ریاستي ادارې او حکومت کوشش کوي چې دغه دواړه یا په شمول د تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کړي. مشال ریډیو په دې لړکې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر خزانه او د یاد ګوند یو مشر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړې.
عمران خان ته د بیټ سیمبل ملاویږي چې کم زمونږ حق دی یا نه ملاویږي، که په ستریکې پی ٹی آئی بین کیږي یا نه بین کیږي. عمران خان او پی ٹی آئی به یو حقیقت وی چې کم کس د پی ٹی آئی مخالف هم دی خو هغه جمهوریت کې یقین ساتي. هغه همیشه ویلی دی چې د پولیټیکل پارټیز د پولیټیکل فیګرز د سیاسي رهنماګانو فیصله صرف عوام کولی شي.
تیر کال د مارچ په 20مه په پریډ گراوند اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په یو جلسه کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان یو کاغذ په لاس کې چت کړو او تورې لګولیو د امریکا نه د حکومت د ختمولو سازش شوه. دا دعوه کړې وه دغه کاغذ سایفر نومې خط دی چې ورته په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا ورلېږل شوی او دغه کاغذ کې د سازش ټولې خبرې موجود دي. امریکا وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي دوی هیڅ رقم سازش نه دی کړی. عمران خان دا وخت د توشخانې نه د قیمتي تحفو په اخیستو او په خپلو مالي ګوشوارو کې د نه ښودلو په بنیاد د راولپنډۍ په آیډیالوژي جیل کې بندي دی. شاه محمود قریشی هم د سایفر مقدمه کې جیل کې دی خو سزا شوی لا هم نه دی. ایکسپریس ٹریبیون، سما ٹی وی او د جیو نیوز په نوم د پاکستانی میډیا چینلونو د خبرو تر مخې د سایفر مقدمه پلټنې د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وي چې د هغوی لخوا د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت ته د جمع شوي رپورټ تر مخې پکې ویل شوي. د سایفر مقدمه کې عمران خان او شاه محمود قریشی دواړه قصوروار دي. ادارې د 28 ګواهانو بیانونه اخیستلي دي او د عمران خان او شاه محمود قریشی د 28 مارچ 2022 د جلسې د بیان لیکلې شوی دستاویز هم عدالت ته ورکړي. د تحریک انصاف دا خبره چې ګنو حکومت عمران خان، شاه محمود قریشی او ممکنه ده چې تحریک انصاف هم د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی پرول د دوی ګوند هم د داسې اقداماتو مخالف دی چې ګنو بغیر د جرم نه یو څوک د انتخاباتو نه بهر کړی شي. خو ده وویل که یو څوک غلط دی هغه د باید سزا ورکړی شي.
که د سایپر کیس ته د 9 مئی میاشت ته دا د پاکستان خلاف یو ډیر لوی ګره سازش دی او په دې سازش کې چې څوک ملوث دی که هغه عمران دی او که هغه د عمران ملګری دی هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول پکار دی چې د آینده د پاره څوک داسې حرکتونه کوي چې هغې سره د افواج پاکستان، هغې سره د ISI، هغې سره د نور سیکیورټی فورسز د بدنامۍ کوشش.
د اف ای ای لخوا عدالت ته د جمع شوي چلان یا د پلټنو رپورټ کې په شاملو ګواهانو کې خارجه سیکرټري اسد مجید، پخوانی خارجه سیکرټري سویل احمد او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان او د نورو بیانونه موجود دي. دا داری په رپورټ کې ویل شوي چې عمران خان سایفر نوی کاغذ د ځان سره ساتلی او واپس کړی نه دی. تیر وختونو کې عمران خان د مختلفو میډیا چینلونو سره خبرو کې دا هم ویلو د ته معلومات نشته چې سایفر کاغذ ګنې چرته دی. نو آیا همداسې ده چې ګنې تحریک انصاف او په مشرانو یې تورونه دومره زیات او خطرناک دي چې راتلونکو انتخاباتو نه به بهر شي؟ د سایفر په حواله په تیرو وختونو کې د پوز د مطبوعاتو اداري ISPR لخوا هم ویل شوی په سایفر باندې د دروغ او بیان بازی کوشش شوی چې مقصد سیاسي فائدہ اخستلو. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترکزی راپور مورید اوریدونکو او د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بنو مومن خیلو قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون او نن په بنو کې په یوه جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 11,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخوالي لپاره اخیستې ده، خو تر اوسه یې معاوضه نه ده ورکړې. دا بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویلی چې د مستونګ 14 زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې په مستونګ کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 55 ته پورته شوې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کورمې د امنیت په اړه له ځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. ارمینیا وایي چې د 1,00,000 نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه لاغې وروستو وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواس کړی دی چې باکو دې په هغه سیمه کې آرمینیایي نسله خلق په نخښه کول ودري. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ لپاره نن دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي. په یو کې به هند له انګلستان سره او په بل کې به نیدرلینډ له آسترالیا سره لوبې. اوردون کو دا غو د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورزو زنو نړیوالو سیمایي د چارو ته د ماسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرې سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي په غوښتنه پای ته رسیدلې ده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د سو هیوادونو استازو ګډون کړی و. خو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د ماسکو فارمیټ په غونډه کې ګډون کړی و، ویلی چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت کار نه ورکي. سفی الله ستانکزی په دغه اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیه هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د ماسکو فارمیټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د ماسکو فارمیټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی وو. د غراز متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د ماسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنی واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو ته ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د ماسکو فارمیټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمیټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
راپور مورده اوردونکو اسلام آباد احتساب عدالت د اکتوبر په 23 پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د توشخانی په یو مقدمه کې راغوختی دي. دغه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دغه مقدمه کې مفرور دي او دغه پر ضد با کاروایی د غله تسلیمېدو وروسته پیل شي. شرون کې وایي چې د نیب یا قامی احتساب اداره زیات تر وختونو کې د سیاسي مشرانو د انتقام لپاره کارول شوی او اوس هم د غللی روانه ده. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا احتساب عدالت جج محمد بشیر دا زیارت پورس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف الزرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف کیسونه اوریدنه ورسته دواړه مشران په 23 اکتوبر راغوخته دي. د نیب لخوا درسوی ریفرنس مطابق ښاغلی گیلانی، آصف زرداری او نواز شریف ته د غیر قانوني ګټو درسول لپاره د توشخانه ګاډي ورکړی وو، کوم چې بهرنیو هیوادونو او موجزینو لخوا دوی ته ډالۍ شوی وو. خوشنن کې وای چې په پاکستان کې نیب قانون زیاتره سیاسي انتقام لپاره کارول شوی دی او اوس هم داسې ښکاري، نو ځکه په دوی نیوکې کېږي. نیب یا د احتساب قومي اداره په کال 1999 کې د جنرال پرویز مشرف په دور حکومت کې جوړه شوې وه.
خیرون کې یو خبریال
محمود جان بابر وایي
نیب چې دوی په خپله هم چې کوم کارونه کړي دي نو د هغې نه داسې تاثر ملو شوی دی چې دا د چا په خوښه باندې د عرصه کې لګیا دی، په خپله دا یو آزاده اداره نه ده. نو تر څو پورې چې د نیب باضابطه طور باندې یو شکل نه جوړ شوی او ټولې دنیا ته دا یقین نه شوی چې نیب چې کوم دی نو دا هم یو همدغه رنګ اداره ده، څنګه چې نورې ادارې دي چې د چا په خوښه نه چلی دا یو قانون لاندې چلی. نو دا ګیلې به هم د خلکو دا ګیلې معنی به وي، د هر څه به وي. خو د نیب په ماضي کې د نیب استعمال شوی دی، ځکه خلک د دې په حق باندې خبرې کوي.
دا پارلیمان پخوانی غړی او د ان ډی ایم یا نیشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ وایي چې د نیب کارکردګي خو بیخي صفر ځکه ده چې پاکستان کې تیرو شکلونو کې بدنوانی او کرپشن نور هم زیات شوی دی او دا سیاسي کسانو خلاف کارول کیږي نه چې د احتساب لپاره،
دا بلکې الټا استعمالي کی دا یو بلیک میلنګ ټول پشان، نو مطلب دا چې سیاسي خلکو وفاداری او دغه یو طرف ته بل طرف ته اړول رړول دې ته پر د ټوله کیسه استعمالي کی. نو اوسه پر مطلب احتساب چا لیدل دی نه، بیا سیاسي حکومتونو په دې کې هډر د سستینه کار واخیستو، ځکه چې د یو حکومت پر هغه هغه به چې نه دا خو زمونږ خلاف استعمال شوی اوس نورو خلاف هم استعمال شي، دا به چې د بل حکومت راغی هغه به هم تقریبا دا سوچ کوو.
ولې په دې اړه مو چې کله د نیب دریز معلومولو لپاره د یاد ادارې او چارواکي میاوقار سره د واتس اپ د لارې او بیا موبایل ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه نو خبرې ورسره ونه شوې. خو د مې په 23مه د قومي احتساب بیرو مشر لیفټنټ جنرال ریټایرډ نذیر بټ خپل یو بیان کې ویلو چې د تیر وختونو په شان نیب به اوس جانبدار نه وي او ژمنه وکړه چې دوی به اوس اداره د سیاست څخه لري کړي. تیر د پی ډی ایم حکومت نیب قانون کې ترمیمونه کړي وو چې هغې وروسته د آصف الزرداری، نواز شریف، شهباز شریف او د یوسف رضا گیلانی په شمول د یو شمېر سیاسي مشرانو پر ضد کیسونه بند شوي وو چې زیاتره د دغه سیاسي مشرانو تعلق د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نن ګوند سره وو. خو د پخواني وزیر اعظم عمران خان په درخواست د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ دغه ترمیمونه واپس کړل چې ورسره د دغه ټولو مشرانو خلاف کیسونه بیا خلاص شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د پاکستان د سینیټ د داخله چارو سټینډینګ کمیټې د سپتمبر 23مه د قانون د ترمیمی بل د مسودې منظوري ورکړې ده چې پکې د جنسي ذاتی پیښې ککړ تن ته په ډاګه د اعدام یا د پانسه سزا ورکولو تجویز شوی دی. د بشري حقوقو فعالان وایي چې دغه سره به په ټولنه منفي اثر کېدلی شي او باید په دې اړه د موجوده قوانینو پر عملی کولو زیات پاموشي. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د پاکستان د سینټ یوې ډلې د سپتمبر په 23مه په یوه غونډه کې د هغه بل منظوري ورکړه چې پکې د جنسي زیاتی ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو وړاندیز شوی. د کریمینل لا ترمیمی بل 2023 مسوده د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د سینټ د داخله چارو سټینډینګ کمیټې ته وړاندې کړه. په دغه وخت نوموړي وینا وه چې باید داسې جرمونو د مخنیوي لپاره سزاګانې سختې کړی شي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی همیرا خاتون وای دوی په جنسی پی خو کې ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو غوښتنه کوي.
او زمون خدا غ ډیماند کوي چې لکه دا خو د ماشومان سره چې دا زیاتیا نه کیږي، دا خصوصا سره زنا بیر جبر کیږي، دا لکه ډیر زیات حالات خراب دي. نو د دې خو کدا سي
بلخوا سینیٹر نزهت صادق مشال ریڈیو ته وایي دا پخپلا د جنسي زور زیاتی په پیښو کې ککړ تنته د سختې سزا ورکولو په حق کې ده او په دغه لړ کې چې کوم قانون منظور شو مرسته به کوي. زما په فکر باید ډیر سخت اقدامات وکړل شي. موږ سره قوانین شته او په دې مسله کې زه د سختې سزا ورکولو په حق کې یم، ځکه چې څوک بیا د داسې کولو سوچ نه کړي. کله چې د داسې جرمونو سزاګانې سختې وي او ولس ته په نظر راځي چې متاثره کورنۍ یا د جنسي زیاتې متاثره تن ته انصاف ترلاسه کیږي، نو هله به فرق راځي او باید د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وشي.
په
پاکستان کې په جنسي پیښو کې ککړو تنانو ته د سختو سزاګانو پر ورکولو له هغې وروسته بحث پیل شو چې کله د 2006 کال په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګجرانواله په منځ کې پر موټروی دوو کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړی و. د هغه پیښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې هم شوې وې. بلخوا د بشري حقونو فعاله مینا ګبینا وایي د جنسي زور زیاتی پیښو کې ککړو کسانو ته د ولس پر وړاندې د اعدام سزا ورکول د دې مسلې دائمي حل نه دی او باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په ولس کې پوهه زیاته کړی شي.
پاکستان کې دا کلچر چې دی کنه د ریپ کلچر یې الکانو ته او جنکو دواړه ته دا ویلې شي چې د الکانو جنکې برابر دي او بل یو بل ایجوکیشن چې کوم ډیر زیات ضروری دی هغه دا ده چې نه باندې پوهېدل کنسنت چې موږ ورته یو کنه هغه یو غوشه هغه پیس نه دی کنه هغه یو ښځه ده هغه یو انسان دی هغه اگزیکټلی ستاسو برابر حقوق دي.
له دې وړاندې په 2006 کال کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي کابینې د جنسي زیاتیو د پیښو مخنیوي لپاره د یوې داسې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه چې پکې راغلي وو چې په داسې پیښو کې ککړ تن به له جنسي صلاحیته محرومه کولی شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن HRCP د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وایي په ډاګه یا د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول د یوې مسلې دائمي حل نه شي کېدی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د دغه بل مخالفت کړی. پر دغه وخت سینیټری شیر رحمان ویلي چې د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول به په ټولنه منفي اثرات پریباسي او باید دوی په دې اړه د نورو سزاګانو سختول لکه عمر کېد او جرمانه او د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
مشوره رو دوګي اوردونکو د فرخند اسد راپور موریدا او د سن صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرند سیمه کې ځای خلکو د پولیسو رینجرز واکونو پر ضد د دوه ورځې روان خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي او سلور مړي اسپارلې دي چې حکومت د پیښې پلټنو لپاره د یو کمیټې اعلان وکړ او د وژنو مقدمه درج کړه. په سند صوبه کې د نیم پوځي ځواک یا رینجرز او پولیس د سپتمبر په 28 دا وکړې وه چې د صوبې په شهید بنظیر آباد سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي او د عملیاتو په وخت ځایي خلکو پر پولیسو او رینجر حمله کړي دي او په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. خو ځایي خلک وایي چې د پولیسو او رینجرو دعوه غلطه ده او پولیسو په خلکو باندې ډزې کړي دي، بې ګناه خلک یې وژل دي. تفصیل په د نیاز خان پر راپور کې.
د سن صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرن سیمه کې ځایي خلکو د پولیسو او رینجر ځواکونو پر ضد روان احتجاجي پرلت بیګا هغه وخت ختم کړو او خپل سلور مړی یې خاورو ته وسپارل چې د مړو د وژنې مقدمه درج کړې شو او د پلټنو لپاره یې د سن اعلی وزیر کمیټې اعلان کړه. د سکرن سیمې سلور کسان د ستمبر په 28 هغه وخت په ډزو وجلې شوي وو چې پولیسو او رینجر ځواکونو ویلي وو چې په سیمه کې د یو ملزم د نیولو په وخت ځایي خلکو په دوی برید کړي او په جواب کې دا کسان وجلې شوې دي. بلخوا د ستمبر په 29 د سن نگرا اعلی وزیر مقبول باقر د پیښې نوټس اخستی او ویلي د پلټنو لپاره د حیدرآباد کمشنر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده چې په څلور ورځو کې به راپور وړاندې کوي. دی وایي ما د پلټنو امر کړی دی. د حیدرآباد کمشنر د پولیسو ڈی آئی جی او نور لوړ پورې چارواکي پکې شامل دي. دا کمیټه به په آزاد توګه خپلې پلټنې کوي. د سکرن د پیښې ذمہوار څوک دي؟ ولې چې په دې پیښه کې انسانانو ژوند له لاسه ورکړی دی. کمیټه به پلټنې کوي او په څلور ورځو کې به خپل رپورټ وړاندې کوي.
مکمل تفصیلی رپورٹ دے دے گا.
د ستمبر په 28 پسند صبح کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په خپل یو بیان کې داوه کړی و چې د پولیسو سره په شهید بنظیر آباد ضلع په سکرن سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي. د عملیاتو په وخت ځایي خلکو په پولیسو او رینجر ځواکونو حمله کړي او په ډزو کې د رینجر دوه عسکر جوبل شوي دي. پولیسو او رینجر ځواکونو داوه کړې وه چې جوابي ډزو کې درې کسان وجلې شوي دي. بلخوا ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالو د پیښې پر ضد احتجاج کړی او ویلي د رینجرز او پولیسو په ډزو کې بې ګنا څلور کسان وجلې شوي او د لسو نه زیاتې ټپیان کړي دي. ځایي خلکو د پولیس رینجر ځواکونو پر ضد په سکرن کې په نېشنل های وے د خپلو څلور مړو سره احتجاجي پرلت وهلی وو چې د ستمبر په 29 د خپلو غوښتنو پوره کېدو وروستو ځنډولی دی. د یادې سیمې یو ځایي مشر او د سن یونایټیډ پارټۍ یو مشر سید زین شاه د ستمبر په 29 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
ہمارے ہمدرد لوگ جو بھی ادھر کے شہری ہیں ان کو ایسے قتل عام کر کے
دی وائی زمنگ دا گن ہمدرد خلق چې د دې ځای وګړي دي هغوی په بے دردی سره وجلی شوی. دا ریاست مونږ ته څه پیغام را کول غواړي؟ پولیس رینجر ځواکونه د خلکو په کورونو ننوتی او بے ګناه خلک یې وجلې دي. مونږ د ریاست نه، د چیف جسټس نه او د وفاقي حکومت نه انصاف غواړو.
ریاست سے، جسٹس سے، فیڈرل گورنمنٹ سے.
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د سکرن په پیښه په خپل یو بیان کې ویلي، حکومت باید په صوبه کې د قانون او نظم د ښه کولو لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي، خو دا باید په هیڅ ډول د غیر قانون وجنو لامل نشي، د کومې چې د هغوی کمیشن تل مخالفت کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
نیازلی راپور مورد اردن کو د شوال او د تخیل اوسیدون کی وای چې روان کال قدرتی د زنغوړو او زنغوزو فصل ډیر کم شوه دی، خو د کال 2014 راهیسه چې د سیمو بهر دی نو هر کال نیمایي حاصلات زمکه تطویشي، ځکه چې دوی د شوکولو لپاره په وخت نشي رسیدې او حکومت ور باندې ځنې بندیزونه لګولې دي چې لقبلې دوی ته ډیر مالی تاوان اوریدلی دي. تفصیلی د عمر وزیر په راپور کې و.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوالو سیدونکي وای چې روان کال یې د زنغوزو فصل سلورمه حصہ قدرتي پیداوار کم شوې ده، خو د دوی په وینا کله نه چې د 2014 کال فوزی عملیاتو په وجه د خپل سیمو بهر شوی نو هر کال یې د فصل حاصلات تر سلويخت 20% پورې زمکه ته توی شي او ضایع شي، ځکه چې په وخت یې شوکولو تاوان نه رسی. دوی وایي چې سیمه یې بندې دي، نو په کال کې یو ځل د زنغوزو شوکولو له مخصوصو ورځو له د حکومت او فوز په اجازه او انټری هلته درومي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو مشر او د غلطه د زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال قدرتي د زنغوزو فصل حاصلات کم وو چې نرخ یې د نورو کالونو په پرتله څو چنده زیات شوې.
مسله د 2014 ضربیاعظم نه وخلا د اسپرې د لګاتار لګیا دو چې د میش 30% فصل ضایع کیږي، چې د حکومتي پراسیس چې هغه انټری دی په وخت رسی نه وشي. وما مسله دا چې ولتا پیملستانه د خلک سره نو هغه په وجه باندې 30% فصل آر کول ضایع کیږي، او د درې کول نه د میش د موسم په والا سره چې د موسم چینجینګ کی مروغه دغه په وجه باندې هم د فصل کمای دی.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول په غرونو کې د زنغوزو قدرتي لوی باغونه دي چې د کروڑونو زنغوزي د غلطه پیدا کیږي. د ځایي خلکو د معاش یوه لویه او مهمه ذریعه هم دغه زنغوزي دي. دغه خلک وای چې د نهه کالونو نه زیات وخت وشو چې بې کوره شوي دي، که نور یې ستانه کړي نو د زنغوزو فصل باید نه ضایع کیږي چې د ملک اقتصاد ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دغه زنغوزي بهرني هیوادونو ته د تیارېدو پس لګلی شي. د شاوالو سیدونکو او د زنغوزو تاجر حاجی لایر خان وای د ډیرو کالونو نه د خپل سیمو بهر دی نو خپل د زنغوزو حاصلات نشي اخستي.
هر وخت چې میربار ملکینه ترجی دغه مقدار میشته باندې می خو پښتاش قربان دی بلکې د 2014 نه بار بار د ګورنمنت د مطالبه کې چې میش په واخ او ځنګل ته د غوټه د کیزول د کور لږه پانی مینا زیوتا گیتا زیا شریری په مو په دا باندې جی سی سای سترا او د ډیپټی کمشنر تر اصل ته اوره ملاقات وکړه چې مې څنګه شته د لاسره د مخکې لا زړه د انګزي میزار وځه کیږي فوټورونو غولي وی د بارنا د شاینل اور غولي وی
کلامو چې د شاوال او د تاخیل اوسیدونکو دغه غوښتنو او شکایتونو په اړه د انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال او د تاخیل زنغوزی یو مهم ذریعه معاش دی خو دغه سیمې لا بندې دي نو بیا هم هر کال دغلته خلکو ته اجازه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل را وشکوي. د سیمو د کلیرنس یا صفه کولو عمل هم روان دی. لا امنیتی ستونزې دي څنګه هم چې دغه سیمې کلیر کیږي نو د خلکو واپسۍ پلان لري. نوموړي وویل چې د زنغوزو فصل زیاتولو او ښه حاصلات ترلاسه کولو لپاره هم حکومت پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سرزو خیبر ته چرته چارواکي وایي چې په خیبر کې د ځمکو رجستریشن او د خلکو د نسب شجرو جوړولو کار پیل کړی دی او په دویمه مرحله کې به د ځمکو پیمایش سرته ورسی. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د بندوبستي ضلعو په پټوار نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او په هغې ډېر شکایتونه کیږي نو باید په قبایلي ضلعو کې دا نظام په داسې ډول عملي شي چې اول ترې ټولې خامې لرې کړل شي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم د ځمکو داسې ریکارډ جوړول غواړي لکه څنګه چې په بندوبستي ضلعو کې جوړ شوی.
اصل کې د لینډ سیټلمنټ د پیمایش لپاره لکه څنګه چې نورو ضلعو کې دا پیمایش شوی دی ستاسو افریدي شینواري شلماني ورونه چې ځي ولته په پېښور کې ځمکه اخلي ولته کې د ملک خان یا کونسلرن ته پوسټ نه کوي خو پټواره خانه ته لاړ شي ولته کې معلومات وکړي دا پلانکی نمبر زمکه د چا په نوم باندې ده. نو سیم دغه پیټرن باندې د جی ایس یو پراپر د پینډی نه اپروود یو سکیم ده او هغه کې ډومبی فیس کې شجره نسب جوړیږي چرال تک زی خلک سوق دي دغه پلار نیکه بچی لونا مسی او چکم دغه دلته کې سکونت ته کنفرم شي. نو هغه شال موست کمپلیټ شوی ده خو کو سوق پاتې را پاتې نو دا کنکلوډ شوی نه ده. هغه وسم پټوار خانه ته په مزمل پلازا کې آفس ته الته کې راتلی شي او د یو سر خپل پټواری کې یا خپل نمائنده سری کې واغه شانته اکورډینګلی امندمنت یا تصحیح کوي شي.
ارشاد مومند وایي چې په دویمه مرحله کې بعد د ټولو زمکو پیمایش کیږي او په مخه به د دې مالکان یا داویدار راغواړي او په سرکاري ریکارډ کې به ثبت کوي.
سیکنډ فیس کې چې کوم دا دوی موزه جوړی کړی دي موزه مینز ا پیس اف لند دا غي څومره رقم دا غا پیس اف لند باندې ډیپند کوي نو هغه د میرمنټ کوي که هغه میرمنټ دوران کې څوک مالکی او هغه د زمکه زما ده او چا په اعتراض نه کو خو ان سپاټ دغه پونو باندې هغه دغه تو کی نو می ولي کی ان کیس که څوک کوی دي کې زمنګر سیول کورټ کې کیس روان دی په دې کې سو لانجه دنګل روانه ده جرګه پکې روانه ده نو ال تکي د خلکو په وړاندې غوي ولي کی دا متنازع ده. به دغه د لپاره اربیټریشن کمیټه مشته دی او دغه د لپاره خپل یو پروسس شته دی خو په سیکنډ فیس کې به دوی کوي میرمنټ هغه کې چې کند راځي او کوار راځي او ارز راځي پکې نو میرمنټ نو که خلک خپل صحیح صحیح خبرې دوی سره شیر کی چې دا زمکه د چا ده نو غي باغ ټیم کې وکی خدا پرویژنل ریکارډ دی دا به ریکټیفای کیږي.
د بلدیتی ازایي حکومت د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار وایي چې د بندوبستي ضلعو په پټوار نظام کې هم ډېرې نیمګړتیا وشته نو پکار دی چې قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجستریشن او پټوار نظام نه هر ډول خامۍ وویستل شي.
چې څنګه په لاندې ضلعو کې د پټوار نظام شایع ډېر پاغي کې خامۍ وي او ډېر د تنقید ښکار دی نو که په قبایلی علاقو کې کوم نظام را درومي نو په کار دی چې هغه یو مضبوط او یو مربوط او جدید نظام وي چې په هغه کې هغه خامې نه او چې په هغې کې بیا د ځمکو مالکان د پټوارخانو او د تحصیلدارانو او بیا د عدالتونو د چکرو سره نه مخ کېږي.
د قبایلي ضلو وګړي وایي چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته سمدستي د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم او د جرګو کردار محدود شو او د ځمکو په سر شخړې راپورته شوې او نوي ضلعي نظام او عدالتونو ته د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله د فریقینو ترمنځ د فیصلو په ترسره کولو کې مشکلات راپیدا شول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا دې لپاره قانون سازي وکړه او په نو زمشو ضلعو کې د ځمکو رجستریشن او ریکارډ جوړولو لپاره په ځانګړي منصوبه باندې کار پیل کړ. په قبایلي ضلعو کې په دې عمل کې د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ هم د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره مرسته کړې او د ځمکو په رجستریشن کې کارېدونکي آلات یې ورته سپارلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مورده او د پاکستان حکومت وایي چې د شیانو په بای کې با یو دیرش د شیانو په بای کې 1.5% اضافه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیلو او ګیسو بای لوړې کړې دي او د بجلی په بل د بجلی د ډیرو زیاتو بلونو پر ضد باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت وایي چې دوی د بجلی په بلونو کې خلکو ته راحت ځکه نشي ورکولی چې دوی د وړاندې نه د ایم ایف سره په معاهده کې ځینې شرایط منلي دي او دغه شرایط د نړیوال مالی صندوق د اجازې نه بغیر دوی نشي بدلولی. نو په پاکستان کې د ګرانۍ پاړه باندې تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یا پاکستان بیرو سټیټسټکس میرو تر مخه 13 اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې سباندې 20% ته راکمه شوې وه، خو د خزانه محکمې اټکل سرګند کړي چې د سپتمبر میاشت کې د ګرانې شرح 1.5% زیاتېدای شي. یا د اداره د هر میاشتې په پای کې د ګرانې شرح اندازه لګوي، خو بیا عام ولس وایي په ملک کې شته ګرانې ولا ژوند ډېر ګران کړی دی، باید حکومت دوی ته اسانتیا ورکړي. په پېښور کې ټیکسی ډرائیور بلال احمد وای چې گاڑی په قسطونه خسته او د ګرانې له وجې په یو وخت مزدوري کول، د گاڑی قسطونه پوره کول او گاڑی خرج پوره کول ډېر ګران شوی دی.
زیاده ګرانې لګه جون ډېر تنګ کی وی غلک زمون خپل لګه گاڑی لا کښ چې را له اوس کښ نه شو پوره کولې مالک دې له بونو نه کوي دادلې هم کښ تامن جات دې اوس نه دا دې له بون کولو ما دې کښ راول لګه کښ نه راول نه وي گاڑی نه نه سم نه اخر مون سو کوم خو هم تنګ شوی یو غنا دا کتو نه ګرانې دی را ولې لګه تا 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 پیٹرول کم ہاتھ تو رہا سنجی کم ہاتھ تو رہا تھا ٹیکس نہ ساتھ تسا دا دیا تھی باہر ہی ہوتے اس کے ٹیکس سے بجلی بل تڑے جمع کی تھا گیس بل جمع کی کو کرایا نہیں اور کی اور دا گاڑی قسط نہ جمع کی یو ربل لبا تھا وہ یو وہ بدا سے کو مو بدا سے کو مو یہ سب نہیں سیکھو بس راضی آ رہی ہے وہی بس گرانی دا گرانی دا خزانہ خالی رہا.
د صبح تاجران او کاروباریان هم وای چې اول کرونا وبا وهل اوس ملک کې د ګرانې په خصوصي توګه د تیل نرخونو وای روزګارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا او که د تیل نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به پټه په ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دکاندارانو مشر جاوید خان صافي وای
کله چې پېټرول ګران شي نو د سره کاروبار ډېر زیات متاثر کیږي. څنګه چې تاسو علم کې دا پېټرول ګرانېدو سره یو خدای دا کرایانې زیاتې شي مانی سمرا دا گاڑی کرایانی دی اغم زیاتی شی بلدا چی ہر 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 تعلق دے مہنگائی چی دا پیٹرول اور ڈالر سر ساتی نو لازمی خبر دا پیٹرول گرانی دو سرا دا زان لا مالدار تا نقصان نہ رسی زان لا تاجر تا نقصان نہ رسی غریب عوام تم دے سرا نقصان رسی.
دا چی حکومت دا سے سکول شی چی پا گرانی قابو عمومی نو باچا خان پہنتن چا صدا کے دا معاشیات و سانگی مشر استاز اور اقتصادیات و ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل خان وائی چې ډیر زر خو په ګرانه قابو منتل ګرانه ده، خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کولی شي چې کوم ډیره غریبه طبقه ده دوی ته اسانتیا وي د هدفي سبسیڈی په شکل کې ورکړي.
ګورنمنت دا پکای چې خپل په اګریکلچر سیکټر پروډکټیویټي باندې کار وکړي، چې ډېر پروډکشن کوي نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اٹومیټیکلی کمیږي. لږ شانت کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز کې سبسیډایز کړه، لږ شانت کې ټارګیټډ ګروپس لپاره تاسو ته اٹومیټیکلی داخ کړئ چې پاکستان کې انفلیشن چې کوم دي نو هغه راکمیږي. ګورنمنت ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کوم دي نو بده باندې لږ شانت کې کار وکړي. دې دا وګوري چې یاره مارکیټ کې کمزې کې ہورڈنگ کی گی، کمزے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی، آیا زمگت اکانومی نہ سمگلنگ کی گی نہ کی گی، کہ تاسو خیالو کہ نو افغانستان بارڈر باندې چې کم دینو تا سمگلنگ دا ډېر کیسز راځي.
دا پاکستان سٹیٹ بینک وړاند وای نه کړي چې په کال 2023 کې با د ګرانې کچا په تیزه سره تر 2% راټیټه شي، ځکه چې د زری پیداوار د خوالی او د بهرنیو کرنسو په بازارونو کې د زیرمه کولو او قاچاق مخنیوي لپاره کم انتظامی ګامونه حکومت پورته کړی دي. د دې لپاره به ګرانی او د نرخونو په لوړوالي به قابو وموندل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو.